په پښتونخوا کې د ماسپخین درې بجې شوې دي. زه شاهین بنریم او تاسو ته په دغه یو ساعته خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ نه راپورونه او تبصرې درته وړاندې کوو. د افغانستان د سولې پروسه زمونږ مهمه موضوع ده او دغې سره زمونږ دوه ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه او پرګنې به هم اورې. پړومبې د اسرار لم مومن نه د دې وخت خبرونه اورو.
سړی مشی وړومبې د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان ټولو اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو پریکړه کړې. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وژلي دي. او ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو د وزارت ځانګړی استازی نن پاکستان ته لاړ شي. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډې حکمت عملی خپلولو او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي، جمعیت العلماء اسلام، مفی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهبا شریف خبریالانو ته ویل چې یا د کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، رسنیو ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نورو موضوعاتو خبرې کوي.
په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین ناهلۍ، غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانۍ طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. د ډالر په مقابله کې د روپۍ ارزښت 1.5% کم شوی دی.
بلخو د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون خبریالانو ته ویل د هیواد اقتصاد یې خلور ته روان کړی. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون څلور مشکوکه وسلوال وژلي دي. د هنګو پولیسو مشر پیر شهاب علي شاه نن مشالډو ته ویل دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په ځنګلو سیمه کې د شاهد په نوم د یوه وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل. بلخوا سرچینې وایي په وژل شوو کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر اسلام شامل دی چې د اورګزو په کلایا کې د تیر کال د حملې په ګډون په نورو نه امنیو تورن وو. خو تحریک طالبان پاکستان لا هم پر دېړه څندې ویلي. د کلایا ځانمرګي بریده چې تر سلو پورې ولسي وګړي پکې وژل شوي او جوبل شوي وو ذمواري یې چا نه منلي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي. د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکاري ریډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې خلک کولی شي دغو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. ټاکل شوی چې په قبایلي ضلعو کې د روان کال تر نیمایي د خبر پښتونخوا اسمبلۍ لپاره ټاکنې وشي. د قبایلي سیمو په تاریخ کې به دا لومړی ځل وي چې د صوبایي اسمبلۍ لپاره به پکې ټاکنې وشي. د پاکستان د اطلاعات او نشریاتو وفاقي وزیر وایي حکومت به هغو رسنیو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي. فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړی چې له مطبوعاتي ادارو د خبریالانو د ویستلو مخه ونیول شي. نوموړي تور پورې کړل چې د مطبوعاتي ادارو مالکانو ته یې په سمدستي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکړي، خو دې باوجود خبریالان له دندو لرې کړل کیږي.
دا ویل کېدل چې د اشتهاراتو په مت کې د حکومت په ذمه چې کمی پیسې پاتې دي هغه ورته نو ورکړې کیږي، نو ځکه کارکوونکي له نوکرو څخه لری کوي. حکومت په فوري توګه 50 کروڑ روپۍ د مطبوعاتو مالکانو ته ورکړې.
د پاکستاني رسنیو مالکانو په دې وروستیو کې په سلګونو خبریالان له خپلو دندو لری کړي او وایي دا کار ځکه کوي چې حکومت ورته اشتهارات نه ورکوي. تاسو مشال ډو ته وګستئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بونو چارو د وزارت ځانګړي استازي بیګا په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایه رئیس سره کتلې دي. پرون د ارګ لخوا په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې خلیلزاد له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. د خبر پاڼې تر مخه خلیلزاد وویل د سفر موخه یې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییز هیوادونه همغږي کول دي. خلیلزاد چې پرون له هند کابل ته رسیدلی ټاکل شوی چې پاکستان ته لاړ شي. ل روپی ټولنی د برتانیا وتلو یا بریگزټ پاړه د دې هواد وزیر اعظم تھریزا مے طرحه د برتانیې پارلمان په غوڅ اکثریت رد کړه. د پارلمان 202 استازو د طرح په حق او 422 په مخالفت کې رای ورکړي. دا د برتانیا په پارلماني تاریخ کې ستره ماتې بلل کیږي. بیګا درمسته شوی بلون روسته د اپوزیشن مشر غوښتنه کړې چې تھریزا مے دې له پارلمان یو ځل بیا د باور رای ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې تھریزا مے به نن له پارلمانه د باور رای وغواړي. د 2014 کال په جون کې په برتانیا کې له اروپایي ټولنې د وتلو پاړه ټول پوښتنه شوې وه چې په کې له ټولنې د وتلو په حق کې ډېرې رای ورکړل شوې. او اخری خبر دا چې د کینیا په دارالحکومت کې 15 کسان وجلی. 14 پرون د دې هیواد د مرکزي ښار نیروبی په یو هوټل کې شوې چې ذمواري یې له القاعده سره اړه لرونکي ډلې شباب منلې ده. په وجل شوو کسانو کې یو امریکایي او یو برتانوي هم شامل دي. شباب وسلوالو په تیر وخت کې هم په کینیا کې ورته بریدونه کړي دي. یو لوی برید یې د 2013 کال په ستمبر کې په نیروبی کې کړی وو چې 18 کسان پکې وجل شوي وو. یو بل برید یې په 2015 کال کې په یو پوهنتون کې کھڑے وو چې 50 کسان پکې وجل شوي وو. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. اوس هم د موسم حال او کرنسی بای له رابی اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.8 روپۍ یو یورو په 1.85 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو درهم په 0.8 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 6.85 روپۍ او په 0.10 روپۍ. یو افغانۍ په 2.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او په پاکستانی روپے 3.6 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په پاکستانی روپے 3.4 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور کې د باران امکان شته او بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 40، بنو کې 22 او په کوټه کې -4 او 10 وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د زمغه خبرونې د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اپوزیشن ډلو په پارلیمان دننه او بهر د حکومت پر ضد د ګډې حکمت عملې پریکړه کړې. په دغه اړه د سیاسي چارو په افراسیاب خټک وایي اورگزو کے امنیتی ځواکونو دیو طالب کماندان په ګډون د سلور وسلوالو د وجلو ادعا کړی. د مرکزی او سویلی آسیا لپاره د امریکا د ملي سلامتی د شورا مشره لیزا کرټس د سولې په چارو د خبرو لپاره د پاکستان په سفر ده. او زمونږ دوه ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره. راز زموږ ګډون به موجود او دغه د پاکستان سیاسي چارې په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو پروند دی وی شریکی غونډې پر مهال ویلي چې د واکمن تحریک انصاف ګوند د فعالیتونو خلاف به په شریکا او لیو د ریزه خپل غږ پورته کوي. د اپوزیشن ګوندونو مشر شابه شریف ویلي حکومت په ټولو چارو کې د ماتې سره مخ دی او دوی به د مخنیوي لپاره په شریکه کار کوي. خو بل پله د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړلي چارواکي بیا وایي دوی په صحیح لوري روان دي او ملک به له بحران راوباسي. تفصیل د اسرار لم مومن پراپور کی
پرون په اسلام آباد کې له خبريالانو سره په خبرو کې د اپوزیشن مشر شبا شریف تور پورې کړ چې د تاریخي انصاف او د موجوده حکومت د نااهلۍ لوجې ملک دا وخت له یو شمېر ستونزو سره مخ دی. نو ځکه ټول اپوزیشن ګوندونه راوځي شوي چې د ستونزو مخاونیول شي.
په 13-15 میاشتو کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د بدترین نااهلۍ غفلت او اختلافاتو له کبله په ټول ملک کې دا وخت د ګرانې طوفان دی. د بجلی، ګیس او نورو شیانو نرخونه زیات شوي. بیروزګاری مخ په زیاتېدو ده. برآمدات او سرمایه کاری په ختمېدو ده. د ډالر په مقابله کې د روپې ارزښت 1.5% کم شوې ده.
ډالر جو ہے وہ 30% وہ اپن ڈی ویلیو ہو چکا ہے.
بلخ د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر پرون له خبريالانو سره په خبرو کې ویل چې د ملک اقتصاد یې خلور تر روان کړي. البته نو موړي په خواني حکومتونو د معاشي بدحالي ذمہوار وګرځول. پرون د اپوزيشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د سیاسي ګوندونو تر غونډه وروسته شهبا شریف خبريالانو ته ویل چې ټولو ګوندونو په ګډه داسې کمیټه جوړه کړې چې له حکومت سره به د پوزي عدالتونو رسنۍ په ازادۍ معاشي حکمت عملي او نورو مسلو خبري کوي. د شهبا شریف په مشرۍ غونډه کې د پیپلز پارټۍ د مشرانو آصف علي زرداري او بلاول بټو زرداري په ګډون د یو شمېر اپوزيشن ګوندونو غړو برخه واخیسته. لغونډې لږه شېبه مخکې بلاول بټو خبريالانو ته وویل ګرانه ده چې ګوند یې د پوځي عدالتونو د مودي غزولو ملاتړ وکړي.
موږ پریکړه کړې چې د ولس په معاشي جمهوري بشري او نورو حقونو سمجوته ونه کړو. اپوزیشن د یوې کمیټې جوړولو پریکړه کړې چې د راتلونکي تګلاره بټا کی.
په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه پراسیاب خټک وایي د اپوزیشن دغه اتحاد ورته ریښتینی ښکاري. د ده په خبره ځکه چې د پوځي عدالتونو موده د جنوري په شپږمه پای ته رسیدلې او حکومت پلان لري چې د دې عدالتونو موده د راتلونکو دوو کلونو لپاره وغځوي. خو مخالف ګوندونه غواړي چې په 2014 کال کې د جوړ شوو پوځي عدالتونو ګرانۍ او نورو مسلو مخه ونیسي. خټک زیاتوي که اپوزیشن ګوندونه د دې مسلو د مخنیوي لپاره په ګډه نه راپورته کیږي نو بیا به د ولس په سترګو کې د سیاسي ګوندونو ارزښت ختم شي.
دغه رنګه دا چې کوم فوجي د دې هم د منلو وړ خبره ده کنه چې دلته دې موجوده ده ټول موجود دي نو یې دا خو د سره دا چې راځي نو اوس دې بند شي نو اته یعنی دا یې ځین دی واسطه ده کیږي د کلیک بیا شته وغوي ولې نه وري دا کیسه دغه سټوري مسلې وی کداخ پارٹی را پانه کیږي نو پارٹی او پځه به بل څوک را پځي کی پارٹی او خپل اهمیت لا څور کی.
بلخ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنوري په 15 په خپل یو ټوئیټر پیغام کې ویلي دي چې د ګل پوره ځل کمی سملې د اپوزیشن ګوندونو واکاوټ یا وتلو هدف په حکومت فشار راوړل دي چې له دوی سره قامي جوړجاړې وکړي. دا پر سال کې دا چې دا وخت د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په یو شمېر مشرانو د درغلې او تورونه دي او د ځنو پر ضد مقدمه هم روانه دي.
سلام مومن راپور مورده اردن کوم پدغه موضوع کې پاتې کیږي. په پاکستان کې د روان کال مارچ په 13 د پوزي عدالتونو موده پای ته رسیدي. اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای پوزي عدالتونه په استراري حالت کې جوړ شوی وو او د دې د مودي غزولو هیڅ ضرورت نشته. بلخوا اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون په دې اړه واضح دریز نه دی غوره کړی. دا چې په پاکستان کې پوزي عدالتونو مودي د غزولو څومره امکانات دي د ظفر خان په راپور کې وو.
پاکستانی رسنۍ وای وزیر اعظم عمران خان پوځي عدالتونو د مودي غزولو په موضوع د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د دفاع وزیر پرویز خټک ته دند سپارلې ده چې له اپوزیشن ګوندونو سره وګوري. اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون تر اوسه د پوځي عدالتونو د مودي غزولو او یا نه غزولو په اړه واضحه خبره نه ده کړې. خو د ګل پورز د ګوند مشر شهباز شریف په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو رول مهم یاد کړ. نو موړي خبريالانو ته ویل
د پوځي عملیاتو ضرب عذاب او رد فساد لوجی پر ترهګرای قابو ومندل شو. د دې سره په څنګه کې په تیر وخت کې د پوځي عدالتونو لوجی په ترهګرو کې ویره خوره شو او په ترهګرای کې کمی راغلو.
بل اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي وای دوی د پوځي عدالتونو د مودي غزولو په حق کې ندي. د ګوند رهنما فرحت الله بابر پرون مشال رډیو ته ویل
یو وجه خدا ده چې خپل حکومت داوه ده چې دهشتګردي ډیر حد پورې کم شي. چې دا داوه ټیک نه دی غلطه دی. کوم کار چې دوی په سرورو کالو کې ونه شي کړی هغه کار بیا په 40 کالو کې هم نه شي کېدلی. دویم نقصان دا دی خاص کر هغه خلک چې کوم دا غواړي چې د پاکستان سیول خلک په فوجي عدالتونو کې په هغوی مقدمه وچلی شي نو دا یو لابي جوړ او هغه لابي کوشش به دا کوي چې دا د پرمننت دا هم یو وجه ده چې موږ نه غواړو.
بابر زیاته کړه پوځي عدالتونه د ورکو خلکو په ضد هم وکارول شو. نو ځکه یې ګوند پریکړه کړې چې که د عدالتونو د مودي غزولو ترمیم اسمبلی کې وړاندې شي نو د دوی د ګوند غړي به یې په مخالفت کې وټ ورکړي. واکمن تحریک انصاف په قومي اسمبلی کې 1,650 څوکۍ لري. عیني ترمیم لپاره حکومت د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. کارپو مزر عباس وای که څه هم په اوس وخت کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ سخت اختلافات دي، خو د پوځي عدالتونو په موضوع دواړه خواوې جوړجاړي ته رسیدلی شي.
پوځي عدالتونه جوړېدل نو ورسره دا پریکړه هم شوې وه چې د نېشنل اکشن پلان د لاندې به د عادي عدالتونو نظام ښه کولو او ګواهانو خوندیتوب لپاره کار کیږي، خو په دې لړ کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو.
مزر عباس زیاته کړه د پوځي عدالتونو په اړه دوه نظر دي، یو دا چې عدالتونه ضروری دي ځکه چې دې د امن پر راوستو کې مهم رول لرلی دی، او مخالف نظر دا دی چې که څه هم اوس بدامنی د پخوا په څیر نه ده نو ځکه نور پوځي عدالتونو ته ضرورت نشته. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په پېښور کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروستو په 2015 کال کې د دوو کالو لپاره جوړ شوی وو. په 2018 میلادي کال کې د عدالتونو موده دوه نور کاله یعنی د روان کال د مارچ تر 1 وغځول شوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې په سفر دی، د نهې په ورځ پاکستاني او نړیوالو رسنیو په پیښور کې د افغان طالبانو د یو مهم مشر حافظ محب الله د نیولو بیا د بیرته خوشې کولو خبر ورکړه. شنونکي وایي پر دا قسمه کارونو پاکستان غواړي چې طالبان له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینوي، خو معلومه نه ده چې د دې کار پیلې به مثبتې وي او که نه. د مشال همکار اسرالم مومن په دغه اړه نور تفصیل راکړي.
په پیښور کې د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وایي حافظ محب الله چې د طالبانو په پخواني رژیم کې د مذهبي چارو وزیر وو اوس هم مهم دی، خو ډیر مهم نه دی ځکه چې نوموړی د طالبانو د رهبرۍ شورا غړی نه دی. خو یوسفزی زیاتوي چې د حافظ محب الله دغه نیونه د طالبانو په اړه د پاکستان د حکومت او پوځ پر رویه کې بدلون ښایي، او داسې ښکاري چې پاکستان غواړي د دې لارې طالبان مجبور کړي چې د افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینی.
چې پاکستان دې ته وایي چې تاسو د افغانستان حکومت سره نیخ پر نیخ کینی خبرې وکړي او دز بندې اعلان وکړي، خو دې انکار کړی دی. زما دا خیال دی چې دا چې کوم نیول دی دا د دې خبرې یو ثبوت دی چې طالبان د پاکستان خبره نه مني، او ځکه پاکستان اوس دا کار شروع کړ چې دې
بلخوا د کابل پونتون د سیاسي علومو د څانګې استاد نصرالله ستانکزی وایي چې په دا قسمه کارونو پاکستان یوازې د څه وخت لپاره امریکا خوشحالول غواړي. ستانکزی وایي که پاکستان واقعي غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته کینی نو پر خپل ځمکه دي د دوی مرکزونه ختم کړي.
زه به څنګه کوم چې پاکستان کې ډېر لوی بدلون راغلی، که پاکستان غواړي چې دا بدلون ثابت کړي نو د طالبان او ترورستان اصلي بیسونه باید خپل خاوره کې له منځه یوسي. پاکستان نه نیسي اوسولی، په دې توګه غواړي چې له خپلې دغې لارې نه دنیا ته هم دا وښيي چې د دغه شخص نیول د پاکستان لخوا د امریکې د متحده ایالاتو او د هغه متحدینو لکه سعودي او قطر او دوی ته یو ډول شین څراغ ښودل وي چې گویا هغوی هم خوشحاله کړي چې پاکستان د تروریزم ضد فعالیتونه پکې لګیا ده. بل پاینټ دا هم کېدی شي چې عمران خان غواړي د یو نوي حکومت په توګه له امریکې او له غرب سره خپل ریلیشنز ښه کړي په دغه اقدامات.
بلخوا رحم الله یوسفزی وایي طالبان د پاکستان هره خبره نه مني ځکه چې هغوی دغه جنگ د خپلو ګټو لپاره کوي. نوموړی زیاتوي لدی مخکې هم پاکستان مولا عبید الله، مولا عبدالغنی برادر، مولا احمد الله نانی او داسې نور ډیر طالب مشران نیولی وو، خو د طالبانو په پالیسۍ کې څه بدلون نه و راغلی. یاد وي چې د طالبانو د استازو او امریکا ترمنځ په دسمبر میاشت کې نیغ په نیغه خبرې شوې وې، خو بیا په قطر کې کېدونکې خبرې وځنډېدې او نوې نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې.
افغانستان کې د سولې خبرې اترې هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان دان رسپانه په راپور کې لیکلي چې د مرکزی او سویلي آسیا لپاره د امریکا ملي سلامتي شورا مشر لیزا کرټس د اسلام آباد په سفر ده او هڅه کوي چې پرځای ودرېدلی د افغان سولې عمل په بیا پیلولو کې د پاکستان مرسته وغواړي. بل لور ته د افغان سولې لپاره د امریکا بارنو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم خپل سفري مهالویش بدل کړی او د کابل سفر ته دوام ورکړی دی. د دغه راپور لنډیز له عبدالحی کاکړ اورو.
ډان ورسپانه لیکي چې لیزا کرټس پرون په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره ولیدل، خو د ورسپانه په خبره په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د ډان په باور شایي لیزا کرټس له پاکستاني چارواکو سره له افغان طالبان سره د درېدلو خبرو د بیا شروع کولو په اړه شغېدلې وي، او د دې ترڅنګ شایي د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم خبرې کړې وي. ورسپانه وایي چې ټاکل شوی وه د افغان سولې لپاره د امریکا بهرنی چار وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد به اسلام آباد ته ورځي، خو وروسته هغه خپل سفري مهالویش بدل کړ او د افغانستان سفر یې اوشت کړ. ورسپانه وایي چې پاکستان تېره میاشت د امریکایي استازی او طالب مرکچیانو ترمنځ په ابودوبۍ، عرب اماراتو او سعودي عرب کې په لیدو کې مرسته کړې وه. یوې سفارتي سرچینې ډان ته ویلي طالبانو له افغان حکومت سره له خبرو اترو انکار کړی، خو امریکا غواړي پاکستان پر طالبانو فشار واچوي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، خو هغه ویلي چې اسلام آباد پر طالبانو زیات اثر او نفوذ نه لري. په عین حال کې د اسلام آباد لپاره د واشنگټن پخوانی سفیر کیمرون مونټر چې دا وخت د ایست ویسټ په نوم د امریکایي تینګ ټینګ مشر دی، د پاکستان په سفر دی او د ډان په وینا هغه له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی. ډان وایي عمران خان ویلي هیواد یې د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او پر دې خبره ټینګار کړی چې باید دا خبره یقیني کړل شي چې سیمه ییز امنیت ښه شي، چې دارنګه د منطقي اقتصاد ورسره وده وکړي. ورسپانه زیاتوي کیمرون مونټر پر دې مکوول چې هغه به د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ د تعلقاتو شکولو هڅو ته دوام ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
په هغه کې پولیس چارواکي او امنیتي ځواکونه ادا کوي چې په یو کاروایي کې د تحریک طالبان پاکستان د کمانډان اسلام په ګډون سلور وسلوال وجلې دي. دا کاروایي امنیتي سرتیرو 13 شپه تر سره کړی ده. طالبانو لا په دې اړه سندې ویلي. نور معلومات لسمه طارق اورغزی راکړي.
د هنګو پولیسو مشر پیر شاه بلی شاه وایي چې په سیمه کې امنیتي سرتیرو سلور وسلوال تر نخت وروسته مړه کړي دي. معلوماتو تر مخه د چهارشنبه په شپه نه وخته د امنیتي ځواکونو پر دغه کاروایي کې د طالبانو یو مقامی مشر اسلام له خپلو دریو مرګرو سره مړ شوی دی. د پولیسو مشر زیاتوي بیګا شپه دا وسلوال له قاضي پم سره نږدې په کور کې دیرو او استخباراتي ادارو ته د دوی د موجودیت معلومات ترلاسه شول چې ولله هم هغه وخت مشترک عملیات وکړل. دا معلومات تر ورکول وروسته د پولیسو مشر پیر شهاب علی شاه خپل ټلیفون بند کړو او په دې اړه نور تفصیل لا ورکولو ډډه وکړه. وسلوال طالبانو د پیخې په اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی خودلې. دا ورغزو کمانډر اسلام له تحریک طالبان پاکستان وسلوال ډلې سره تعلق لري او هغه امنیتي ادارو ته د کلایي ځانمرګ برید نه علاوه په یو شمېر ترهګریزو پیښو کې مطلوب وو. بلخوا ځایي خبریال فضل کریم وایي مقامي کمانډر اسلام وجل کې دنه حالت د طالبانو لپاره لوی ضربه ده.
کمانډر اسلام په حواله سره دا ویلی شي چې په ورځي کې سره هم غټي پیښې شوې دي. په غوي کې دا ککړو دغه شان کټه سیا د وی کلای چې کوم بمی چودنه شی و په کې هم ډېر مرګ او جوبل شی و په کې هم د سکیورټي ذرایع دغه وینا ده چې د دې پاستر مایند هم او په دغه کې ملوث هم وو.
دا ورځو په کلای کې د 2013 کال د نومبر پر دروشته منټه لا مدرسې سره نږدې یو ځانمرګ بریټ شوی و چې په کې تر سلو پورې ولسی وګړو ته مرشوب لا اوخته و. د هغه ځانمرګ بریټ ذمہاري چانه ومنله. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danade ranguna.
Danade hairanon ke qisse, internet aao filmi khabruna.
Araone da charshambe aur khali pawras.
Aure dale maherawi.
د سواد د مټي تحصیل د ارکوټ سیمه د پولیسو چارواکي وایي د غیرت په نوم د قتل په تورې دیوی کورنې درې کسان نیولې دي. پولیسو دغه گرفتاری لاغي ورستو کړي چې 13 ورځ د وی شل کلنې خزه مړې د مټي روختون ته یوړل شو. ړومبه د دغه شخص خزه کورنې ویل چې هغه ځان وجلې دي، خو بیا پولیسو د پلټون نو ورستو معلوم کړه چې دغه خزه وجل شوې ده. تفصیل له منګوري نیاز احمد خان راکړي.
سوات تحصیل مټه ارکوټ پولیس په یو کاروای کې د واده شوی مړی ښځې د خودکشۍ پیښه رد کړې او وایي چې دغه د غیرت په نوم وژنه ده چې پکې د وژلې شوي ښځې خاوند سخر او خواښې ګرفتار کړی شوی دي. پولیس انسپکټر عثمان علي وایي چې دغه مړی د مټې په روغتون کې پروت و او چای مقدمات درج کوله نه، نو د قانون تر سوري لاندې دوی د پولیسو لخوا د غیرت په نوم د قتل مقدمات درج کړي.
مخبر په دریا اطلاع ملال سو چې راځي راځنه مخکې د غدار چې زار خوړل شي دی، بیا اطلاع ملال سو چې راځي وجل شي دی مخکې د دې نه یو شپه مخکې دی کړه حالت لري دا د هغه په بنیاد باندې را دی قتل شوی دی، ځکه به کې موږ ځان مودې کې فلاره په بهر ملک لري مور ریپورت نه کوو ماما نه کوو.
سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکي د اویکنی انداره بیا بیا وایي چې د غیرت په نوم هر کال په دې سیمه کې پلسونو ښځې وجلې کیږي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکوي. د یادې ادارې مرستیال مشر شمشیر علي خان وایي کچرې دغه رنګه کارروایی پولیس کوي نو دې پیښو کې به کمی راتلل شروع شي.
په دې کې چې نږدې ورځو کې کم دغه شی دی چې یاره د غیرت په نوم باندې کمی وژنې وشي په هغې کې به پولیس سبسټریټ چې کوم دی دی خپل دغه مدعي په شکل باندې دغه به کوي، نو که دا په مؤثره طریقه باندې وشي نو په دې د غیرت په نوم وژنې چې کمی کېږي په دې کې د ډېر حده پورې کمی راتللی شي. بل دا چې خلکو ته اویرنس هم پکار دی، آګاهي پکار ده د قوانین په لحاظ سره.
د مټی تانې اس اچ او بغزاده د یادې پیښې پاړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مقدمه کې د غیرت په نوم وجنې خصوصي ماده هم لګولې شوې. ملزمان به عدالت ته وړاندې کوي او د قانون مطابق کاروایی به کولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
نیاز احمد خان راپور مو ورده. اوس راځو بل راپور ته. د 1918 په لسیزه کې په اروپا کې ګڼو کسانو د جمهوریت لپاره او د شوروي اتحاد پر ضد قربانۍ ورکړې وې چې پکې یو یان پلاخ هم و. نوموړي په 1918 کال کې د چک جمهوریت په پراګ ښار کې ځان د احتجاج په توګه وژلې و. په دغه اړه باندې د رویټرز خبري اجانس د راپور مهم ټکی انیسا اجمل وړاندې.
د 1918 کال په جنوري کې شاوخوا 30,000 کسان د 40 کلن زده کوونکي یان پلاخ د خښولو مراسمو لپاره ورغونډ شوي وو. 40 کلن زده کوونکي یان پلاخ ځان ته له هغې څو میاشتې وروسته د چک جمهوریت په پراګ ښار کې اور ورته کړ چې شوروي اتحاد د آزاد خیالي ټولنې د هڅو شنډولو لپاره یرغل کړی و. تاریخ پوه پیټر بلاسیک وایي
پلاخ د یو وړوکي او تشدد ډک هیواد یا هیوادونو کې د هغه سلامت جوړ شو چې د تاریخ په ذریعه خپل دا هغه وخت امیریت د دې خواهش مخنیوی کړی و. خو پلاخ وښوده چې ځینې څیزونه د انساني ژوند نه هم ډېر مهم دي.
په هغه وختونو کې پلاخ لومړی ته نه و چې ځان یې وشو. د 1918 کال په سپتمبر میاشت کې د پولینډ خفیه پولیسو په وارسا کې هغه مهال د کمیونیست ګوند د یوې غونډې ویډیو جوړه کړې وه چې 59 کلن ریشارډ شیوس ځان ته اور ورته کړ. نوموړي له پیښې وړاندې په یو پیغام کې پر چیکو سلواکیا د یرغل او په دې کې د پولینډ ځواکونو د برخې غستو غندنه کړې وه. په دې موقع شاوخوا 100,000 کسان موجود و، خو بیا هم چارواکو د شیوس د پرتشدد مړینې خبر د څو میاشتو لپاره د پټ ساتلو هڅه کوله. دغسې 30 کلن واسل ماکوخ هم د اوکراین په کیف کې په 1918 کال کې د خپل ځان قرباني ورکړې وه. د ماکوخ لپاره د جوړې یادګار پرانیسته په 2010 کال کې وشوه چې پکې د غزوی ولادیمیر هم ګډون کړی و. ولادیمیر هغه مهال ویلي و
زه د هغو ټولو خلکو نه ډېر خوشحاله یم چې زما پلار ته د درناوي لپاره راغلي وو. زما پلار د خپل آخري ساه پورې د اوکراین د ازادۍ لپاره هڅې کړې دي.
شوروي اتحاد د خبرونه نه نشر کول، خو په چیکو سلواکیا کې حالات بدل وو. په هغه ځای کې چې پلاخ ځان ته اور ورته کړی و زده کوونکو د نه خوړلو اړتال کړی و. په 1990 کال کې د پلاخ مړی د پراګ اولشانسکي هدیره کې یو وار بیا ښخ کړل شو. له دې ځای څخه چارواکو 100 کاله وړاندې د پلاخ مړی له دې کبله لرې کړی و چې خلک د هغه قرباني یاد نه کړي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Facebook. اردن کو مشال لیرو د غوګي درنګ شه بلا په پښتونخوا کې د ماسپخین درنی می بجې کېدون کې د اسرائیل مومن نه با مهم خبرونه ورو د خبرونو رستو ته زموږ دوه ونی ز خبرونه د نړۍ رنگونه او پرګنې وړاندې کو خو راځي چې وورو ډومبه خبرونه
د پاکستان ټول اپوزیشن ګوندونو په پارلمان دننه او بهر د ګډ حکومت عملی خپلولو او له حکومت سره د خبرو لپاره د یوې ګډې کمیټې جوړولو پریکړه کړې. پرون په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن د مشر شهبا شریف په مشرۍ د پیپلز پارټي، جماعت اسلام مخفی او نورو ګوندونو د غړو تر غونډې وروسته شهبا شریف په خبریالانو ته وویل چې یاد کمیټې به له حکومت سره په پوځي عدالتونو، رسنۍ او ازادۍ، اقتصادي تګلارې او نور موضوعاتو خبرې کوي. پولیس وایي پرون یې په هنګو کې د طالبان د قومندان په ګډون څلور مشکوکا وسلوال وژلي دي. د هنګو پولیسو مشر پیرشاه حبلی شاه نن مشاله دوی ویل دا وسلوال قاضي پم سره نږدې په ځنګل او سیمه کې د شهید په نوم د یو وسلوال په کور کې وو چې دوی یې پر ضد عملیات وکړل. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په قبایلي ضلعو کې د ووټونو رجسټر کولو لپاره 309 مرکزونه جوړ کړي دي. د ټاکنو د کمیشن ویاند پرون د پاکستان سرکاري ډو ته ویلي دي چې د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې خلک کولی شي دغو مرکزونو ته لاړ شي او هلته خپل ووټونه رجسټر کړي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وفاقي وزیر وایي حکومت په هغو رسنیو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکوونکو ته تنخواګانې ورکوي. فواد چودري پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې دا ګام یې ځکه پورته کړې چې له مطبوعاتي ادارو د خبریالانو د ویستلو مخه ونیول شي. مولي تور پر کړ چې د مطبوعاتي ادارو مالکانو ته یې په سمدستي توګه 50 کروڑ روپۍ ورکړي خو دې باوجود خبریالان له دندو لرې کیږي. او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د مرستو چارو د وزارت ځانګړي استازي بیګا په کابل کې افغان ولس مشر او اجرایي رئیس سره کتلي دي. پرون له ارګ لخوا په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي خلیلزاد له افغان ولس مشر سره د هند، چین او اماراتو د سفر په اړه معلومات شریک کړل. د خبر پاڼې تر مخ خلیلزاد ویل د سفر موخه یې په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییز هیوادونه همغږي کول دي.
مهم خبرونه مورد اوس وخت شوې دي. زموږ د ونیز خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګل ایاز وړاندې کوي.
دا مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل ایا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. دا نور پروگرامونه په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې 3500 کال مخکې یو سړی او خزه په قدیم خاري آبادی په لوی قبرستان کې په یو قبر کې خاورته سپارل شوی و. په 2014 کال کې د هند او کوریا د لرغونی آثار کوهانو داسې قبرونه په هړپا تهذیب سره تعلق لرونکي راکی ګړی کلی کې موندل دي. دا د هند هریانا ریاست په شمال کې دی. د بی بی سی د راپورټ تر مخه محققینو تر 3 کلونو پورې د قبر جاج اخستې او دغه کسانو د مرګ وجوهاتو د څېړلو هڅه کړې ده. دا سړنه خبره شوې ده چې تر مخه دا سړی او خزه په یو وخت نشوي خو د مرګ وجوهات تر اوسه پورې یو معمه ده. د لرغونو آثارو پوهانو په هغه کلی کې تر سلویختو پورې داسې قبرونه کنستلې دي او داسې موندنې ترلاسه کړې دي. له دغه قبرونو موندل شوي شیزونو له نورو وختونو په حساب غیر معمولي نه دي. په دې کې د خاورې لوښي، کاڼي او نور شیزونه شامل دي. لیکوال ټونی جوزف د قدیم هند په اړه لیکلي کتاب کې وایي چې په هړپا تهذیب کې د فخولو کې تر ټولو حیرانوونکې خبره د سادګۍ وه. په دې کې د نورو تهذیبونو پرتله نمایش نو. د مثال په توګه میسوپوتامیا یعنی د قدیم عراق کې بادشاهان قیمتي زیوراتو سره خاورته سپارل کېدل. په هړپا کې له قبرونو موندل شوو شیزونو کې لوښي او زیورات وو ځکه چې د دوی عقیده دا وه چې د مرګ وروسته ژوند شته او د دې لپاره په قبر کې انتظامات پکار دي. د لرغونو آثارو پوهانو په پاکستان او هند کې د هړپا تهذیب 2000 نه زیات ځایونو کې موندنې کړې دي. په دې کې تر ټولو لوی ځای راکی ګړی کلی دی. د دې وروسته دویم تر ټولو مقبول ځای په پاکستان کې د موهنجو داړو دی. دا ځای په 1920 کال کې موندل شوی وو. دا لومړی وار نه دی چې په یو قبر کې د دوو کسانو باقیات موندل شوی. تر دې مخکې هم په 1950 کال کې په ګجرات کې داسې موندنې ترلاسه شوې وې. د ملیشیا بادشاه د خپل واکمنۍ د دورې تر پوره کېدو دوه کاله مخکې استعفا ورکړه. د ال عربیا ټلویزیون د راپور له مخې ویل کېږي چې د ملیشیا بادشاه پنځم محمد د ناروغۍ له کبله واک پریښی دی. خو ځینې نور بیا وایي چې نوموړي له روسي ماډلې اوکسانا سره د مینې له کبله له سلطنت څخه لاس واخست. د ملیشیا شاهي ماڼۍ اعلان وکړ چې پنځم محمد خپله دنده پریښې ده. حال دا دی چې د دې بادشاهۍ د دور لا دوه کاله پاتې دي. د ملیشیا بادشاهان په نړۍ کې یوازنۍ بادشاهان دي چې د واک موده یې دایمي
جوانی یا د عمر تر پایه نوي. د دې هوا د بچا د واک دوره 15 کلن ده. د دغه هوا د بیلابیلو سیمو بچایان په نوبت د 15 کلون لپاره د ټول هوا بچای کوي. پنځه محمد د 2010 کال د سپتمبر په 14 د خپل پلار ځایناستی شو. د ملیشیا د بچایانو د ماڼې په اعلامیه کې د پنځم محمد د استعفا د علت یادونه نه ده شوې. نوموړي د تیر 2013 کال په نومبر میاشت کې هم د یوې مودې لپاره په رخصتۍ تللی وو او همدغه مهال ویل شوي وو چې د ده مینه د روسي ماډل اوکسانا د اولاد د لرلو په خاطر د جرمني په یو روغتون کې بستر شوې ده. د دې خبر تر خپرېدو یوې اونۍ مخکې رسنیو راپور ورکړی وو چې د ملیشیا بچا له اوکسانا سره په ماسکو کې روس له دې وعده وکړ چې هغه اسلام ومانه. د دوی د مینې خبرونه په رسنیو کې زیات خپاره شول. راین ایر د پرله پسې شپږم کال په مخه تر ټولو د بد هوایي شرکت په توګه وپیژندل شو. ادا کیږي چې دا هوایي شرکت چې مرکز یې په ډبلن کې دی د ټیکټ تر ټاکلې یا اعلان کړې بیې له مسافرو څخه په چل زیاتې پیسې اخلي. ګارډین وسپانې په یوه مقاله کې ویلي دي چې له هغې سروې یا نظر پوښتنې سره سم چې هر کال د هوایي شرکتونو په اړه کیږي، د مسافرو د سفر، د چوکو د تقسیم، خوراک څکاک او د کابن د وضعیت په اړه تر ټولو ټیټې نمبرې راین ایر ته ورکړل شوي دي. خو دا هوایي شرکت د دې لپاره چې ارزانه په اروپا کې تر بل هر هوایي شرکت زیاتې الوتنې لري او زیات مسافر له یو ځای نه بل ځای ته لیږدوي. له دې سره سره د خدماتو د کیفیت د خرابوالي له کبله ډېر مسافر وایي چې نور نه غواړي چې په راین ایر کې سفر وکړي. په نظر پوښتنه کې څرګنده شوې چې په سلو کې 70 مسافرو ویلي دي چې بیا به په راین ایر کې سفر ونه کړي، خو راین ایر هوایي شرکت دا نظر پوښتنه ردوي. په یورپ کې توماس کوک ایرلاینز او ویز تر راین ایرلاین وروستو خراب هوایي شرکتونه بلل شوي دي. تفریح لپاره سفر او سیل کول د بدن او ذهني صحت ته ډیره زیاته ګټور کوي. هغه خلک ډیر زیات خوش قسمته ګڼل کیږي چې سفرونه کوي. په دې لړ کې ډیره سیړنی او مقالې هم خپرې شوې دي. د یو خار د قدرتي منظرې کتون کې په یو ورځ کې تر 6 کیلومتر پورې پیدل هم ګرځي چې د صحت لپاره ډیر ګټور وي. دا ورزش هم وي او سیل هم وشي. په 1970 ختم کې فراگنیګم ریسرچ پر دې موضوع یو سروې کړی و. شل کال وروسته د هغه خل سره بیا رابطه وشوه. په 6 کلونو کې یو وار سیل کوونکي د هغه خوځو په مقابله کې ذات ناروغو سره خامخ وی چې په کال کې یې دوه واری سیل لپاره وتی وو. لسرنو معلومه شوه چې په کال کې سیل نه کوونکې سړو کې د زړه دورې خدشه 20% زیات شي. سیلګری سره د ذهني دباو هم کمیږي. د جاپان پلازمین ټوکیو کې د مایانو مارکیټ کې د ټونا ماهی په ریکارډ 3 میلیون ډالرو خرڅ شوې دي. د ټوکیو په دې مشهور مارکیټ کې هر ورځ سهار د مایانو نیلامي کیږي او دا د نوي کال شروع کې دوه لومړی نیلامي وه. ټونا ماهی په جاپان کې ډېر زیات مشهور دی. دا ټونا ماهی د جاپان رستورانت یو مالک کاویشی کیمیرو اخستی چې په 2013 کال کې یو ماهی په 1.4 میلیون ډالرو اخستی وو. د نایب نسل ټونا ماهی تیر کال په 6 لک ډالر نیلامي شوی وو. کیمیرو د ټونا ماهی یو ټوکړه په 1.5 ډالرو خرڅوي. د اټلانټیک بلو فین ټونا یو نایب ماهی دی او په جاپان کې په ډېر شوق سره خوړل کیږي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم اکوامن په دې اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم میری پوپوینټ ریټرن په دویم نمبر دی او په دریم نمبر فلم بمبل بی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سامبا په لومړي نمبر، په دویم نمبر د شاهرخ خان فلم زیرو او په دریم نمبر کے جی ایف دی. د هالیوډ سینما سپر هیرو سیریز فلم کیپټن مارول دریم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د خزینه سپر هیرو باندې جوړ دی. د دې کردار نوم کیرل ډینورز دی. دا د مارول سینماټک یونیورس یعنی ایم سی یو یو شتم فلم دی. مارول کامکس په 2014 کال کې په لومړي وار ویلي وو چې د لومړي خزینه سپر هیرو با فلم وړاندې کوي. په دې فلم کې د مارول کامکس نور مشهور کردارونه هم ښودل شوي دي. په فلم کې د کیرل یعنی کیپټن مارول کردار بیری لارسن کړی دی. په فلم کیپټن مارول کې د 1990 لسیزه ښودل شوی چې د هوایي ځواک په خوانی لټا کارل د سٹار فورس ډلې سره یو ځای شي او د دوو خلایي قوتونو ترمن جنگ کې مهم رول لوبوي. فلم کیپټن مارول بعد مارچ په 8 نمایشت لپاره وړاندې کیږي. Grunge is a good look for you. Did you have a rough day, Agent Fury? I'm going to need clarification on this space invasion. Skrulls are infiltrating your planet. They're shapeshifters. Okay, prove you're not a Skrull. That's a photon blast. And? A scroll cannot do that. I'm just supposed to take your word for that. We are Kree. Strong.
United. You have to control it.
I have this power, but I don't know where it came from.
I've never seen anything like her.
You think you can find others?
She's just the beginning.
You've come a long way, but you're not as strong as you think.
دا امریکا، آسٹریلیا او هند په شریکه نوې فلم هوټل ممبئی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د 2009 کال په دستاویزي فلم سروایوینګ ممبئی باندې جوړ دی. په فلم کې د هند په ممبئی ښار کې په 2008 کال کې په تاج محل هوټل ترهګریز بریدونو حال ښودل شوی دی. په فلم کې وتلي اداکار دیو پاتل او انوپم کیر کار کړی دی. فلم هوټل ممبئی به د مارچ په 9 نمایښ ته وړاندې کیږي.
Home to statesmen and celebrities for over a century.
Wow.
Remember always, here at the Taj.
Thank you.
We hope you'll have a good stay.
Let's move.
Chaos has erupted in Mumbai with multiple bombings and armed gunmen rampaging through the city.
Look, I don't think you understand. There's been an attack and we're not safe.
Switch off the lights. Under the tables.
Have laid siege to the landmark Taj. With as many as 1,000 guests and over 500 staff trapped inside.
We should try to gather whoever we can. Any of you have families at home? There is no shame in leaving.
I've been here 35 years. This is my home.
Don't open the door, it's them! Out!
We all are. But to get through this, we must stick together.
د هندي سینما مشهور اداکارانو رنویر سنگ او الیا بھٹ نوې فلم گلی بوائے لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي قصه ده چې پکې رنویر سنگ د موسیقي شوق لري خو ډېر ستونزو سره مخامخ وي. په دې فلم کې د رنویر سنگ نوم مراد وي. دا فلم مشهور ډایریکټر زوی اختر جوړ کړی دی. فلم گلی بوائے به د فروری په 14 نمایښ ته وړاندې کیږي.
अगर सब कुछ सही रहा एक दिन मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ.
हाँ मेरा भाई ये तो नोटों की सरकार है ना, नोट से बनाते अपने बेटों को ये स्टार.
मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भुगतेंगी ना उसको.
अच्छा, बहुत बड़ी गुंडी है तू.
अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होगा ऐसा.
कहाँ मेरी कसम,
मर जाएगा तू.
तेरा अबू एक ड्राइवर है, नौकर का बेटा नौकर बनेगा, ये फितरत है.
मैं कितना पैसा झोंक रहा हूँ मैं पढ़ाई में, ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है. अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना
अपना टाइम आएगा,
अपना टाइम आएगा.
जितने भी चीरफाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़. हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े. तू कौन है, क्या औकात क्या तेरा?
कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है?
क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा.
قدرمن اوریدن کو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل. اوس پلکوربا گل آیاست اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې پلوی الله مسپارم.
د نړۍ رنگونو خبرونه تاسو ورته اوریدم کو چې ګلایزه ته وړاندې کوله. اوس وخت شوې دی زموږ د دویمې ونیز خبرونه پرګنې. د خبرونه انیسا اجمل جوړه کړه.
اوریدونکو په پرګنۍ خبرونه کې زموږ سلامونه او منې. اوریدونکو د نومبر په 18 د بشري حقوقو فعالانو د اقلیتونو خوندیتوب او د ادم برداشت مسلې حل کول لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن غړي او د اقلیتونو یو مشر سیسل چودري وایي چې په کمیشن کې د عیسویانو او هندوانو ترڅنګ د ځینې نورو مذهبونو غړي هم شامل دي. نوموړی وایي
ये कमीशन जो है एक इनिशिएटिव है सिविल सोसाइटी का और जो एक्टिविस्ट हैं ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट
द कमीशन द मदनी टोलन यो नवख दे द मदनी टोलन नो गड़ो गुख्तल छ द आमुलस ल अड़ा खद अक्लेतुन ल पारा यो कमीशन जोड़ कलशी حکومت تا امخ کې هم د کمیشن جوړولو وړاندیز شوی وو او بیا په 2014 کال کې سپریم کورټ د اقلیتونو د خوندیتوب او پرمختیا لپاره د کمیشن امر کړی وو خو تر اوسه د سپریم کورټ پر دې امر هیڅ عملی کار نه دی شوی د کمیشن مشر د بشري حقوقو مبارز آی اے رحمان دی
سیسل چودری سیاتوی په پاکستان کې د اقلیتونو سره د عدم برداشت او د غسر تشدد غنی په خيري پټ شوې دي نو دوی غواړي چې اقلیتونو ته په ورپی خو مسلو کار وکړي او غو حکومت ته وړاندې کړي
بیسیک مقصد یې کې هم سب خپل خپل کار تو کر رہے ہوتے ہیں اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے
د کمیشن جوړولو بنیادی مقصد دا دی چې د اقلیتونو لپاره کارکونکو ټول په ګډه کار وکړي ځکه هڅه خو په انفرادي توګه د اقلیتونو لپاره کار روان دی خو په شریکه کار کولو سره به زموږ غږ پیاوړی شي موږ به حکومت ته سلام مشورې وړاندیزونه ورکول شو چې کوم شیانو کولو ته زیات اړتیا ده په دې کې بعد څېړنو کار اهم کیږي
په پاکستان کې اقلیتونه په زور د مذهب بدلولو ودونو مذهبي اسادۍ نه لرلو عدم برداشت په تعلیمي ادارو کې د کمی کوټې او د غی لپاره د قوانینو کمی له وجې لګړو مشکلاتو سره مخ دي سیسل چودری وایي چې په پاکستان کې د رستیو کې د اقلیتونو سره سره د اکثریت د خلکو پر ضد هم د عدم برداشت پیښې زیاتې شوې دي
ہمارے اپنی سوسائٹی میں جو انٹالرنس ہے وہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ وہ مائنورٹی سے آگے نکل
کے زونگ پٹولن کی عدم برداشت دمرا زیاد شوی چې د اقلیتونو نه علاوه د اکثریت د خلکو پر ضد هم د عدم برداشت پیخی شوی دی د هندوانو سکانو او عیسایانو پر ضد خو باید عدم برداشت ډیر پیخی کیدی خو اوس په شیعه او سنی فرقو کې هم ډیر رپورٹ کیږي کله چې د یو ټولنې د خلکو د اقلیتونو خلاف عدم برداشت زیات شي نو د هغې بیلابیل وجوهات وي چې پکې مهمه امتیازي سلوک دی د کار په ځایونو او تعلیمي ادارو کې او بیا د ټولنې په کچه امتیازي سلوک کیږي که تاسو د عبدالله خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان بیخي ته وګورئ نو هغه د دې خبرې څرګندونه کوي چې زموږ په ټولنه کې عدم برداشت دومره زیات شوی دی چې موږ د انسان په توګه یو بل سره منونه
د مردان عبدالولی خان یونیورسٹی زده کوونکی مشال خان د 2018 کال په اپریل میاشت کې د بلوګر زده کوونکو لخوا وشل شوی وو په نوموړي د مصف سپکاوی تور پورې شو چې رستو پلټنو ثابت کړه چې هغه بے ګناه دی په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لګکی د پاکستان وګړي دي خو حکومت یې حقونه نه عملي کوي
زار کم دې چې کم از کم د شل کال څخه تر بوج شیعه او هزاره باندې په شار کوټه شار کې د ژوند تیر کول د پر ډېر مشکل شوی دی نو د 1999 تر اوسه پورې لا تعداد اته کو نه شوی دی ټارګټ کلینګ د روز معمول ده نو دا ریاست پاکستان چې د پر دغه ذمہ دار دی چې د خپل خلک خیال ساتي نو دا زموږ د آئینی او جمهوریت حق هم است مګر چکه رقم موږ د حکومت او د ریاست سره مطالبه کوو چې موږ ته پروټیکشن ورکړي نو ریاست نه حکومت هر وس سنجیده کوششونه نه وکړي
د نړیوالی مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت د 2013 کال په کلنی ریپورت کې ویلی وو چې د پاکستان حکومت د مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو، شیاګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. سیسل چودھری وای د پاکستان پایین کې ټول وګړي برابر دي. نوموړی وای په پاکستان کې د نسلي توپیر سوچ د مذهبي ډلو د فشار له وجې د اقلیتونو حقونه نه عملي کیږي.
measuring and looking at people with ان کا فیتھ کیا ہے یا ان کا سیکٹ کیا ہے یا ان کا کاسٹ کیا ہے
موږ د خلکو عقیده، فرقه، ذات او حیثیت ته ګورو او هم لدی وجه پټولنه کې د عدم برداشت او سخت دریځي مخنیوي ممکن نه دی. زموږ نصابی کتابونه له توپیر او امتیازی سلوک ډک دي. په نصاب کې د اقلیتونو ضد ډېرې خبرې لیکل شوې دي او د هغوی د قربانیو او اتلانو ذکر پکې سم نه دی شوی. ماشومان له وړوکوالي دا کتابونه ګوري او بیا پکې له هغه وخته د توپیر سوچ پیدا شي. اصل خبره دا ده چې په ټولنه کې د امتیازي سلوک دا سوچ دومره جوړ شوی دی چې په حکومتي ادارو کې ناس کسان هم د اقلیتونو په برخه کې له دې سوچه کار اخلي او یا د مذهبي ډلو نه ویریږي. د سین صوبې په اسمبلی کې د اقلیتونو خوندیتوب بل منظور شوی وو خو وروسته بیا هم د مذهبي ډلو د فشار له وجې بیرته واخیستل شو.
د اکتوبر په 1 نیټه د پاکستان سپریم کورټ د مذهب سپکاوی په کیس کې د آسیا بیبی د مرګ سزا کل عدم وګرځول او د هغې د خوشي کولو امر یې وکړ. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګه د آسیا بیبی په کیس کې خپله فیصله په 8 اکتوبر خوندي کړې وه چې د اکتوبر په 1 یې واوروله او د لاور های کورټ او د ټرایل کورټ فیصله یې کل عدم په ګرځولو سره ویلي که پر هغې بل تور یا کیس نه وي نو زر تر سره دی خوشی کړل شي. د آسیا بیبی د پریکړې پر ضد په پاکستان کې مذهبي ډلو احتجاجونه وکړل خو د پاکستان حکومت د آسیا بیبی د پریکړې خلاف د احتجاج کوونکو پر ضد د ترهګرۍ او پولیس کې د نفرت خورولو لوبچې مقدمې کولو ویلي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو سید د بیلابیلو پیښو کې دروستو د اقلیتونو سنی کورنۍ نورو سیمو یا هیوادونو ته هم کډه شوې دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یو چارواکي اسد بټ راته سمود وړاندې ویلي ول چې په بلوچستان کې د بوګټي ضد عملیات وروستو د هغه صوبې څخه شاوخوا 4000 هندو کورنۍ سند صوبې ته کډه شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو شاوخوا شپږو کلونو کې له سند 200 د هندوانو کورنۍ د هند جودپور ته کډه شوې دي. د شیا کانفرنس ډلی مشر داود آغا وای په بلوچستان کې د نامنه تختونو او د تشدد د سنو نورو په خلوجه د اقلیتونو غنې کورنې کډه شوې دي.
کوټه شهر کې د اسلام آباد، لاهور، کراچي کې کم از کم اراوند اباوت 1,00,000 کسانو چې د هجرت کړی دي. نو یورپ لخوا، بیرون ملک، آسٹریلیا دا لخوا خوص لار بند دی، مگر خلق ہجرت کے خلق دل سے نہ جنہ روزگار کا ویل سے خلق نہ بچانا سبق ویل سے دل سے خود روزگار کم حالات سرے کور سے وہ دے نو مجھ فدوا جیلو نہ بند دی، یو ہزارہ چاہوں کی تھی ازمول ٹولہ بادی یو پالمدار ہو خلق چې باندې زینو دانه د معلومه چې برته ژوند برته راځي یا نه جنازه راځي. نو دا اشتیا خبره دی خلق ډېر مایګریټ کوي او مایګریټ سلسله شروع هم ده. نو خلق دې اسلام آباد او لاهور او پنډي کراچۍ لخوا
سیسل چودھری بیا وای د پاکستان موجوده حکومت شمنی کړی دی چې دا اقلیتونو د حقونو ملي کول لپاره به ګامونه پورته کوي او کمیشن به جوړوي. نوموړی وای باید د مدني ټولنو لخوا د اقلیتونو لپاره د جوړ شوي کمیشن ته د حکومت د خپلواکه ادارې حیثیت ورکړي.
جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے تو الیکشن کے مینیفیسٹو میں بھی یہ رکھا تھا کہ کمیشن جو ہے وہ بنائیں گے. تو
د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خپل انتخاباتي منشور کې هم دا خبره شامل کړې و چې د اقلیتونو لپاره به یو کمیشن جوړوي. موجوده حکومت مونږ ته ویلي دي چې کمیشن به ډېر ژر جوړیږي. که د اقلیتونو کمیشن ته هم د پاکستان بشري حقوقو کمیشن په څیر حیثیت ورکړل شو، نو دا به هم یو قانوني حیثیت ولري. حکومت به پکې خپلې خبرې کولی شي او دا شان به د کمیشن خپل بجټ او واک وي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي عائشه نعیم وای موجوده حکومت د اقلیتونو حقوقو خوندیتوب ته ژمن دی. نوموړې وای د اقلیتونو په سور مذهب بدلولو دغه سي داغي ځینې نورې مسالې به په اسمبلی کې راپورته کوي.
اوس پورې تاسو ریکارډ تاسو دا ریکارډ دی یا تاسو د صداقتي ريجستر شوی دا ما دا لکه مطلب موږ په کوم لې کې اوس یو هم کاکس کولو کړی دی سما اواز یو هغه کتا څو ګوري یو بار موږ دا کړی دی په نام سره کړی دی زما اواز یو دا کړی دی ای تاسو کال پورې شي ته نه نه دي یو کوم سیم دی او کوم سیم دی خبر کو اوی سمنایش لکه څنګه چې ځونیشته د هغې بدنه راځي خبرې کوي دا یې څه ته مو په فلو خپل خبرې کوي چې هر ممبر د اختیار دی نو اوس خو زموږ علم کې خو نه اسمبلی کې تر کوم د موږ د ماینورټی ممبر دي نو هغه یې چې هغه د اوچته کړې ده خبره دی خبره ده.
اوریدونکو دا وه د دیونه پرګنې خبرونه. په نننې خبرونه کې مو د اقلیتونو خوندیتوب او د عدم برداشت مسلې ختمول لپاره د یو کمیشن په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه سرای لري نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونې پورې درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ.
انسانانو پنو د دې اربونو ادميانو پنو دا یو پیغام دې رسولې غواړم دا یو आवाज دې خورولې غواړم دا یو پیغام دې رسولې غواړم دا یو आवाज دې خورولې غواړم د دې نړۍ د انسانانو پنو د دې اربونو ادميانو پنو جمعاتونو وائزانو واوری د مندرونو پندتانو واوری اد گرجو پسوری ناستو خلقو د گردوارو مختم راستو خلقو اد گوتم د اکیدی منن کو د کارل مارکس د نظریه منن کو د دی نڑای د انسانانو پنم د دی اربونو آدمیانو پنم سایلو دا جنگونا پریدی دا طرف گنے او نفرتونا پریدی دسم کی دا کور بدرنگ شلا تنگ دا ظلم او دا جنگ شلا راشی دسم کی دا بقا پا خاطر تیری جارو کی دا رنا پا خاطر دا دی نڑے دا انسانانو پنم د دې اربونو آدمیانو په نوم. سجدو باند جنگو نا پری دی بس کئی دیو بل گریوانو نا پری دی ددی دنیا نا بجنت جوڑوئی زیبد منی محبت جوڑوئی زندگی لگا او کارو نا ڈیر دی خوشحالی لگا او غمو نا ڈیر دی ددی نڑای دی انسانانو پنو ددی اربنو آدمیان.